آقای مراد خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د یو سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري اوري. دا روان خبرونه په ترس کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی پراتونکو څو کلونو کې به د میلیاردونو ډالرو په مصرف افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېږي. متحده ایالاتو د شمالي کوریا له خوا د وروستیو ازمیښتونو پر وړاندې د هیواد ته جدي او سخت خبرداری ورکړی دی. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته خبرېږي، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وایي د افغان هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره به په څلورو کلونو کې د شپږ میلیاردو ډالرو لګول دا پوځ په خپلو پښو ودروي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د ماینونو د کشف او شنډ په برخه کې د افغان پوځیانو روزنه او لاسته راوړنه د ستایلو ده. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر پرون خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره به په څلورو کلونو کې د شپږ میلیارد ډالرو لګول دا پوځ په خپلو خپو دروي. دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راجمنش ازادي راډیو ته ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا د ملي اردو په څلور کلن پراختیا پروګرام کې مهمه برخه ده. خاغلی راجمنش هیله ښوده چې د نړیوالې ټولنې په دې شپږ میلیارد ډالرو سره به د هوایي پوځ نیمګړتیاوې پوره شي او دا پوځ به د افغانستان په ټوله خاوره په معیاري توګه خپلې دندې پر مخ یوسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ننګرهار د سفر پر مهال وویل چې په راتلونکو څو کلونو کې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره شپږ میلیارد ډالره لګول کیږي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د ماینونو د کشف او شن په برخه کې د پوځیانو روزنه د امنیت په ټینګښت کې لوی رول لري. د قاطع ملاتړ ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی په څو ولایتونو کې د پوځي کنډکونو په سطحه د ماینونو د کشف او شنډولو لپاره پوځیان روزي او د هغوی لاسته راوړنې د ستایلو دي. په هلمند ولایت کې د امریکایي پوځیانو یو افسر کولټن ډاګن د ماینونو او چودونکو موادو د کشف او شنډ په برخه کې د افغان پوځیانو د روزنې په اړه وویل:
I'm very impressed the last three operations that we've seen since we've been here of the rock clearance
force. They way the mainuno the sarakuno olaro de maine pa barkha ke dre urusti amaliyat me uli de lawz der tre raziam komanda za mainuno chodun ki to ki chi dui kashf kral de pam wardi dui kharozana tar la sakri da o da haga chi de chi tamatri kawla shu. د قاتم لاتر ماموریت په داسې وخت کې د ماینونو د کشف او شنډ لپاره د افغان پوځیانو روزنه مهمه بولي چې افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو په وار وار د وسلوالو مخالفانو له لوري په یو شمېر سیمو کې د ماینونو فرشول د عملیاتو د مختګ مخته یو خنډ بلل دی. د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ سلګونه بېځای شوي د افغان حکومت د زیاتې پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي. دوی چې په خپلو سیمو کې د پرله پسې سختو جګړو په سبب ګاونډي ولایت خوست کډه شوي دي د مرستو بهیر ورو بولي. د جانیخیل ولسوالۍ یو بېځای شوی کډوال خیر محمد اسادی راډیو ته وویل:
په جانیخیلو کې جنگ دی، طالبان ښه پرمانه غل وادمي کورونه وویشته، ونې وویشته، پټي وویشته، ملونه نه وویشته. موږ د دغه مسات نه هیله کوو چې موږ سره همکاري وکړي، کومک ورته وکړي. وایي دولت دا هیله کوي چې موږ ته په جانیخیلو کې امنیت رووالي، خپلو کورونو ته په ښه سالمه طریقه سره لوړ شو.
جانیخیل ولسوالۍ په تیرو دوو میاشتو کې دوه وار د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوه چې له امله عامو خلکو د زیات تاوانونه اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. ښاغلی ماتیس وروسته له هغې دا څرګندونې وکړي چې شمالي کوریا ویلي یو هایدروجني بم یې په بریا سره ازمویلی دی چې په اوږدو واټن ویشتونکې توغندي کې هم ځای پر ځای کېدای شي.
Any threat to the United States or its territories including
دوی امریکا متحده ایالاتونو او د ګوام ټاپو په شمول د متحده ایالاتو ټول خوري او متحدانو ته هر ډول متوجي غوښبه له قوي پوزي جواب سره مخ شي. دا سه جواب چې اغیزمن او پریکنده بوي. خاغلی ماتس په شمالي کوریا غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته پام وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي د میانمار یا پخوانی برما له راخین ایالت نه درې اویا زره مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو کډی کولو ته اړ شوی دی. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنرې ویان دی وای وین تان پرونو یکشنبه ویل چې دغه مسلمانان د اګست 15 د پیل شوي تازه تاوتریخوالي په سبب بنگلادیش ته اوختي دي. پوځي چارواکو ویلي د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثر د دوی په خبره وسلوال مخالفانو په نښتو کې وچل شوي دي. خو روهنګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او بودایي راهبانو په عامو خلکو حملې کړې دي. د هغوی کورونه سوځولي دي او له راکین څخه وتلو ته اړ کړې دي. د ایران قضایه قوه تایید کړه چې یوې استناف محکمې یو ایران الاصل امریکایي سوداګر د هغه یو 80 کلن پلار او یو لبناني ته چې د امریکا گرین کارت لري 10 کاله بند سزا اورولې ده. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې ایرانی سارنوال عباس جعفری د 4 محکوم شو کسانو هویت په ډاګه کړی دی. امریکایي سوداګر سیامک نمازی، یو 80 کلن باقر نمازی، یو لبنانی متخصص نزار زکا او د پرنسټن پوهنتون محصل جیو وانګ په بند محکوم شوی دی. دا سوداګر سیامک مدافع وکیل جریت جنسر چې په امریکا کې دی ویلي چې د اګست میاشتې په وروستیو کې د ایران استناف محکمې دغه سزا د هغه موکل ته اورولې ده. تاسې آزادي رادیو اورئ. دفاع وزارت وی پراتونکو څو کلونو کې بعد میلیارډونو ډالر په لګښت د افغان هوایي ځواک په خپل پخو دريږي او معیاري عملیات به پر مخ یوسي.
هوایي قواوې روزل کیږي او پایند کې
تصفیه کیږي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځ کې له امنیتي تدابیرو رضایت څرګند کړي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیوله چې په دې ورځو کې کوم ډول امنیتي ستونزې رامنځته نه کړي. متحده ایالاتونو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې له قوي پوځي ځواب سره به مخ شي. د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري چې ګوګل کمپنۍ غواړي بې چلوونکي لوی موټر جوړ کړي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرام اوریدل شي.
د نوم فاروق ده، په 4-5 کاله عمر کې مې پیدا کړی ده. د مور نوم یې جمیله ده، د پلار نوم یې جان آغا ده. پیدا کیږي نه اوس د مور پلار یې ماته.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدلای شي. دفاع وزارت وی په هغه 6 میلیارډ ډالر باندې چې د هوایي پوز د پیاوړتیا لپاره په پام کې نیول شوی دی، دا پوز بخپل دندې له ټاکلو معیارونو سره سم مخته یوسي. دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغې دا مسئله یاده کړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ننګرهار ولایت ته په سفر کې ویل چې افغان حکومت په راتلونکو 4 کلونو کې په هوایي پوز شاوخوا 6 میلیارډ ډالر مصرفوي. د موضوع جزئیات د سیفی الله ستانکسی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د هوایي پوځ پیاوړتیا د هیواد د امنیت لپاره مهمه بولي او وایي په هغو 6 میلیارډ ډالرو چې د پرمختګ لپاره په پام کې نیول شوی، دا پوځ به له اړتیا سره سم د افغانستان په خاوره خپلې ټاکلې دندې له معیار سره سم مخته یوسي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي پوځ پیاوړتیا د ملي اردو د پیاوړتیا او پرمختګ په 4 کلن پلان کې یو مهمه برخه جوړوي. ښاغلي رادمنش هیله وښوده چې د نړیوالې ټولنې د دې 6 میلیارډ ډالرو په مصرف سره به افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېږي.
هوایي قواوې روزل کېږي او پاینده کې تصفیه کېږي. کله چې د جناب رئیس جمهور وویل هغه مبلغ په افغانستان په ملي اردو باندې هزینه شوی دی او دا کولی شي چې د مونږ د ملي اردو او خصوصاً هوایي قواوې په پښو ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون یکشنبه په ننګرهار ولایت کې له 200 لومړي سیلاب قل اردو لیدنه وکړه او وی ویل د افغان پوځ پیاوړي کولو ته زیات پام دی. هغه ویل تمه ده په 4 کلونو کې شاوخوا 6 میلیارډ ډالر د افغان پوځ د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. افغان ولسمشر دا هم ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ تر اعلان را وروسته له افغان ځواکونو څخه د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ زیات شوی دی. د پوځي چارو کارپوهان بیا د هوایي ځواک پیاوړتیا د هیواد د امنیت د ښوالي لپاره مهمه بولي او وایي دا کار به د جګړې موازنه په مثبتې خوا ورکږه کړي. د افغان پوځي چارو کارپوه او سیاستوال اسحاق اتمر وایي
که داسې وشي چې زموږ ستراتیژیک ملګري موږ ته پرمختللي جنګي غم اچونکي او ترانسپورتي الوتکې راکړي، دا به د جګړې موازنه په مثبته خوا کږه کړي او یو مثبت تغییر به رامنځته شي.
امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان پوځ د ملاتړ کلکه ژمنه کړې ده او ویلي دي چې په لا پرمختګ کې هر راز مرسته کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت وویل هر څومره چې افغان پوځ پیاوړی کیږي زموږ بارس پکیږي او موږ د دغو پوځیانو بریا غواړو.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره په راتلونکو څو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په مصرف سره به دا ځواک معیاري عملیات پر مخ یوسي او په خپلو پښو به ودرېږي.
له آزادی رادیو
د کورنۍ چارو وزارت وی د دولت وسلوال مخالفان ونتوانیدل چې د اختر په ورځو کې امنیتی ستونزې پیدا کړي. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست آزادی رادیو ته ویل چې د اختر په ورځو کې کومه امنیتی پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا یو شمېر د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې امنیتي ځواکونو ته پکار دي چې نه یوازې په اختر بلکې په ټولو ورځو کې دغه شان امنیتي تدابیر ونیسي. په اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د اختر د درېمې ورځې په وروستیو ساعتونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا ځل په اختر کې خلک د هیڅ یوې امنیتي پیښې شاهدان نه وو. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین په دې اختر کې بریالي نه شول چې خپلو موخو ته ورسیږي. د ښاغلي دانش په خبره د دولت وسلوال مخالفینو په دریو مواردو کې د امنیت خرابولو هڅه وکړه خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کړی. دی وایي نن چې د اختر وروستۍ ورځ ده، تر دې مهاله په ټول هیواد کې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. په ټوله کې چې کوم تدابیر موږ نیولي ښه نتیجه یې لرله. امنیتي قطعات او جزتامونه اوس د آماده باش په حالت کې دي. په ولایتونو کې درې وړې حملې وې چې مخنیوی یې وشو. ښاغلی دانش داشان وویل چې دوی له اختره وړاندې امنیتي پلان چمتو کړی و چې دا رفې له ورځې څخه پلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په اخترونو کې خلک د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان ول، ان تر دې چې لمونځ کوونکي تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره سږ کال هم وسلوال مخالفینو هڅه کوله چې د اختر په ورځو کې امنیت خراب کړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په جوماتونو باندې د وسلوالو ډلو له حملو وروسته د خلکو نفرت او د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې سږ کال خلک په آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کورنیو چارو وزارت پوخانی مرستیال میرزا محمد یارمن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د خلکو امنیت ټینګ کړي. دی وایي امنیتي ځواکونه د قانون له مخې اړ دي چې په هیواد کې امنیت او نظم ټینګ کړي. که په هیواد کې داعش او طالب وي او که نه وي، امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت وساتي. بلخوا د کابل پولیس ادعا کوي چې په دې اختر کې د جنایي پیښو ګراف هم د نورو کلونو په پرتله ډېر ټیټ و. د کابل ولایت د امنیت قمندانې د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دریو ورځو کې د جنایي جرمونو کچه ډېره زیاته کمه وه.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1269 په ټول افغانستان او د غراس په اف ام سل اشاره 15 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدل شي. که انټرنیټ لاره نو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org تور شه. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه په زړه پورې مطالب او نیس پروګرامونه هم پکې اوریدل شي. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشیو عزیزانو د لټون نیس پروګرام هم خپرېږي. خو اوس د 8:15 دقیقې دونکو دی نوریاس نوریز خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
امریکایي هوایي ځواکونه د ترهګرۍ ضد ستراتیژۍ سره چې په افغانستان کې پرې ډېر تمرکز شوی ځان برابروي. آیر فورس ټایمز خبرونې تر دې سرلیک لاندې د یو مطلب په پیل کې د آیر فورس ځواک د مشر هیدر ویلسن څرګندونې راخیستې چې ویلي دي متحده ایالات چې د افغانستان د جګړې په اړه نوې ستراتیژي د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لوري ته بدلوي او تر ډېره پر دې هڅو تمرکز کوي. د هوایي ځواکونو پرسونل به هم له دې سره چې په ښه توګه دغه ماموریت ملاتړ وکړي ځان عیار کړي. ویلسن په دفاع وزارت کې په خپل دفتر کې له آیر فورس ټایمز او ډیفنس نیوز سره په مرکه کې وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز له دوی څه غواړي، خو هغې یادونه وکړه چې د جګړې په میدان کې د هوایي ځواک پرسونل لکه ګډ تکتیکي هوایي تنظیمونکي چې له ځمکنیو ځواکونو سره کار کوي او د هوایي ملاتړ غوښتنه کوي، په تېرو وختونو کې د ترهګرۍ ضد هڅو کې د هوایي ځواک یوه کلیدي برخه وه او ده. آیر فورس ټایمز وړاندې لیکي د پینټاګون د هوایي ځواکونو مشر دا رد نه کړه چې نور د هوایي ځواک دغه تکتیکي پرسونل افغانستان ته استول کیږي یا هم له نږدې د هوایي ملاتړ زیات ماموریتونه ترسره کیږي. هغې بیا هم وویل چې دا مسله د امریکا د وسلوالو ځواکونو په مشر پورې تړلې ده. ویلسن وویل نوې ستراتیژي ډېره زیاته د تروریزم د مخنیوي پر هڅو متمرکزه ده او افغانستان کې هم د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو سیمو کې شاوخوا شل ترهګرې یا له هغوی سره تړلې ډلې فعالیت کوي چې د تروریزم ضد هڅو له پلوه دا سیمې ډېرې د توجه وړ دي. بلې امریکایي نېشنل انټرست خبرونې بیا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د دغې نوې ستراتیژۍ پر سیمه ییز اړخ ډېر تمرکز کړی او په یو برخه کې یې لیکي ولسمشر ترامپ په حق دی چې باید نړۍ ته د تروریزم پر ګواښ چې ښایي بیا د افغانستان او پاکستان له سیمې پیښ شي تمرکز وشي. ترامپ ویلي متحده ایالات بیا اجازه نه ورکوي چې افغانستان د هغو ترهګرو په امن ځای بدل شي چې وکولی شي ډېر لرې ورانی رامنځته کړي. خو د خبرونې په وینا هغه څه چې د سپتمبر د 12 له تروریستي حملو وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو او د دې هیواد د متحدینو اقداماتو نړۍ بدله کړه، چین هم د یو ستر اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیک قدرت په توګه راڅرګند شو. هغه هیواد چې د نړیوال نظم لپاره خپلې طرحې لري او اغیز به پر نړیوالو مسایلو ډیر زیات وي. نېشنل انټرست خبرونه د چین رول د سیمې لپاره د ترامپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې ارزولی. هغه ستراتیژۍ چې په سیمه ییز اړخ کې د چین د ګاونډ هند ونډه بیا دغه ستراتیژۍ په بریالیتوب کې مهمه بلل شوې او غوښتنه شوې چې متحده ایالات باید له دې هیواد سره نږدې کار وکړي او بیرته څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ پیل کړي.
د امریکا متحده ایالاتو شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې ده چې له یو قوي پوځي جواب سره به مخ شي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون وروسته هغې شمالي کوریا ته دا خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا دولتي اژانس د یو هایدروجنی بم د آزموینو اعلان وکړ. د شمالي کوریا نږدې متحدانو چین او روسیې هم د دغه هایدروجنی بم د استعمال په اړه شمالي کوریا ننګولی او دا کار یې غندلی دی. سفی الله ستانکزی په ریپورت لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. شمالي کوریا ویلي یو هایدروجنی بم په بریا سره آزمویلی چې په اوږده واټن وشتونکي توغندي کې نصب کېدلی شي. د امریکا دفاع وزیر وروسته له هغه د قوي پوځي ځواب خبرداری ورکړی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلی دي. هغوی د شمالي کوریا د هایدروجنی بم د آزموینې په اړه خبرې کړي. ښاغلی ماتیس وویل
we have the ability to defend ourselves and our allies south
باید واضح کړو چې موږ د توان لرو چې له هر ډول حملې نه د خپل ځان او له خپل متحدینو جنوبي کوریا او جاپان دفاع وکړو. امریکا متحده ایالاتونو او د ګوام په شمول د متحده ایالاتونو ټولي خاوري او متحدینو ته هر ډول متوجه ګواخبه لې یو قوي پوځي ځواب سره مخ شي، داسې ځواب چې اغیزمن او پریکنده بوي. کغلی ماتس په شمالي کوریا دا غوښتل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک ته دی پام وکړي. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونه د شمالي کوریا په نوم د یو هیواد د بشپړې ورکونې غوښتونکی نه دی، خو زیات انتخابونه لري. شمالي کوریا وایي یو هایدروجنی بامې په بریا سره ازمویلی چې په اوږده واټن ویشتون کې توغندي کې نصب کېدلی شي. دا ظاهرا تر ټولو قوي اټومي ازموینه ګڼل کېږي. دا د شمالي کوریا شپږمه اټومي ازموینه ده چې د نړیوالې ټولنې او د هغې د تر ټولو نږدې متحد چین او روسیې لخوا غندل شوې ده. د چین حکومت له پیونګیانګ غوښتي چې خپل ناسمې کړنې ودروي. روسیې هم ویلي چې د شمالي کوریا دا کار به جدي عواقب ولري. د شمالي کوریا دولتي اژانس پرون وویل د اټومي ازموینه یوه مناسبه بریا او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړتیا په برخه کې یو مهم ګام و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پیونګیانګ د اټومي ازموینو د مخنیوي لپاره پراخې نړیوالې هڅې له پامه غورځولې دي. چین د شمالي کوریا له راکټي ازموینې سره کلک مخالفت ښودلی او وروستۍ ازموینې غندلې ده. ویل کېږي د دغه بام د استعمال په وخت ځینې لرې نږدې سیمې هم لړزیدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اټومي راکټونو ازموینه د سختې غندنې وړ ده او ټولې ښکېلې خواوې باید سمدستي خبرې پیل کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې په دې ورځ کې په میانمار یا پخوانی برما کې د تاوتریخوالي ریپورټونه زیات خپرېږي. په میانمار کې لسګونه سره مسلمانان په تیرو څو ورځو کې له خپلو کورونو تېښتې تړ شوي دي. دا کسان په تیرو څو ورځو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب بنګلادیش ته اوښتي. په میانمار کې لږ تر لږه 400 کسان په هغو سیمو کې پوځي عملیاتو کې وشل شوي دي چې د حکومتي ځواکونو لخوا په راخین ایالت کې په دې وروستیو څو ورځو کې شوي. صفی الله سنگزی په ریپورټ لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د میانمار له راخین ایالت نه 3000 مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو کډه کولو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالي کمشنری ویاندي وایوان تان پرون یکشنبه ویلي چې دغه مسلمانان د اګست له 15مې د پیل شوي تازه تاوتریخوالي په سبب بنګلاديش ته اوښتي دي. پوځي چارواکو ویلي د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثر یې د دوی په خبره وسلوال مخالفینو په نښتو کې وژل شوي دي. خو روهینګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او سخت دریځو بودایي راهبانو په عامه خلکو حملې کړي دي. د هغوی کورونه سوځولي او له راخې نه څخه وتلو ته اړ کړي دي. په نیویارک کې میشته د بشري حقونو څار ډلې د سټلایټ په واسطه د برما له دې لانجمنې برخې انځورونه اخیستي او په خبرې په انځورونو کې ښکاري چې د روهینګیا په یوازې یو کلي کې 200 کورونه سوځول شوي دي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ګڼو فعالانو چې برما کې د حکومت لخوا له روهینګیا مسلمانانو سره په تاوتریخوالي غوسه دي. د میانمار له مشرې آنګ سان سوچی غواړي چې د سولې نوبل جایزه بیرته وسپاري. آنګ سان سوچی له 1999 نه تر 2010 کال پورې ډېر وخت په کورنۍ نظربند کې تیر کړل چې له همدې عمله ورته د سولې نوبل جایزه هم ورکړل شوه. رویټرز خبری اژانس په راخین ایالت کې د وروستیو لانجو په اړه د دوو ډلو خلکو متفاوت نظرونه اخیستي دي. یوه هغه ډله محصلین دي چې د میانمار په دولت غږ کوي څو په راخین ایالت کې د لانجو د هواري په هدف جدي اقدامات وکړي او د ځایي خلکو ژوند خوندي کړي. یو محصل زاین لین په دې اړه وایي زله حکومت پښتنه کوم چې ولې په کلی کې اوسیدونکو خلکو ته ارزښت نه قایلېږي. زله حکومت غواړم چې کوم ځند پرته خلک د اورپا کولو لاسه خوندې کړي. د آسیا په دې لویه برخه کې تر ټولو لوی اسلامي هیواد اندونیزیا اوسیدونکو د برما مسلمانانو د ملاتړ په پار غونډې کړي دي. د یک شنبې په ورځ د اندونیزیا د بشري حقونو فعالانو له اندونیزیا وغوښتل چې د برما د روهینګیا لګکیو مسلمانو ډلو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. د دغو فعالانو تنظیموونکي توتی الاویا وویل موږ به په میانمار کې د خپلو مسلمانو ورونو او خویندو وژنې ته لاس تر زنې کېننو. که احیانا هلته کومه بله غیر مسلمانه ډله هم تر ظلم لاندې وای، باید موږ ټول انساني ارزښتونه او عواطف منلي او ترسره کړي وای. موږ دا نشو زغملی چې یوه ډله انسانان دې بله ډله ووژني. د اندونیزیا په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ له 2012 کال راهیسې لانجو او نښتو زور اخیستی او تر دې دمه څه باندې 1000 کسان د بې ځایه شوي کډوالو په کمپونو کې اوسیږي. په بنګلادیش کې هم روهینګیا مسلمانانو ته په ورین تندي هرکلی نه کیږي، بلکې هڅې شوي دي چې د هغوی د ورتګ مخه هم ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زم غغلا ازادي رادیو او ری اپل کمپنی غواړي چې داسې موټرې مرزکړي زینو کمپنی او ته چې چلوونکو نه لري په دې اړه له اسمت ساروان نور ورو
اپل کمپنی د لویو اتومات یا بی چلوونکي موټرو د جوړولو هڅه پیل کړې څو دغه شرکت د ودانیو ترمنځ خپل کارکونکي له یو ځای بل ته ورسوي اپل پخوا غوښتل چې اتومات موټر جوړ کړي خو وروسته یې وویل چې له دې فکره لاس په سر شوی دی د اپل شرکت د تازه اعلان وشود چې دا کمپنی لا هم د اتومات موټرو فکر پرې ایښی نه دی خبری سرچینې وایي اپل د متوسطو یا شټل اتومات موټرو په لټه کې دی چې خپل کارکونکي پکې له یو ځایه بل ته یوسي د اپل دا موټرونه به پیل نومیږي پیل د پالو آلتو د کلمې لنډه بڼه ده د اپل کمپنۍ مرکزی دفتر په پالو آلتو کې دی اپل کمپنۍ د دغو موټرو په جوړولو کې له یوې بلې کمپنۍ سره چې نوم یې نه دی اعلان شوی همکاری کوي اپل شرکت څه موده وړاندې د اتومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو جواز ترلاسه کړ دې شرکت مخکې له د اتومات موټرو ځینې پرزې جوړې کړې چې د لکسس په شمول ځینې موټرونه ورڅخه کار اخلي
ستاسو له پیغامونو
زه خلیفه کندهار ته دا پیغام درته پیژنم کوم پاکستان چې دغه کوم انکار کړی دی چې دلته تروریستان نشته دا معلومه خبره ده چې دوی تروریستان روزي او منی هم نه او دې کار ته نور هم دوام ورکوي نو دا غواړه ډوکي دوی د خپل د خولې څخه نه شوا کوي بغیر ما شوا چې سکور سره نه کوي چې دا غواړه ډوکي دوی د خولې څخه شوا نه شي او کومه تابه بدلور چې کومې دغه دولت باندې اختیار ورکړی دی دا باید ژر تر ژره ونیول شي دا خارجانو مین کړی دی نو دا باید ژر ژر محکمې ته راکش کړل شي
ما پیغام دا دی دا کوم خبرې چې ترام کوي دي چې دا د سره دې چې جوړ کړل دا پاکستان په دې ته خبرو لاري ته نه راځي ورور سم دم کار دی پر پاکستان کې ګر تروریستان موږ راځي خلک را معلوم دي چې دا غو په کوټه کې شوور اسلام آباد په دوزا ګوچي دي نو په دې خبرو باندې پاکستان لاري ته نه راځي طالبان خو سم د پاکستان خلک یاغه خو نه پر د ملک زړه خو نه پر د ملک باندې وښ دی چې په دې ملک سال دی ورځ مړي دي جنگونه دي بمبارونه دي ورور کې دي مور تر په دې څنګه راغلی په لیا ز خدای دا جنگونه ک طالبان دي چې حکومت یې باندې کوي یو څول سره وکړي چې پاکستان د فار کار مکوي نه د فار کار کوي السلام
ما رحمت الله پر دې دین دې تر دې تر زنه ما افغان مهاجرین په پاکستان دي پراته یو اشرف غنی احمدی نه هله کوي چې د مهاجرینو هغه مخري او پنځه تن سوډال د توا تلل شي او د لارې کرام مهاجرینو لري دې زبلي او بدوم د شاتې د بلخ والی مومن څه سره زیاته کړای بدرزه مقامه سي د بل خالي کچیر تم کوي نه مو مهاجرن بیا هم افغانستان ته درنس په مخه دي ښه
تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو اورای
چی خواهد بود چی کیا یار انتخاب میکنن
وی کتلی تا مدام کل تنظیمای زور از کبیر
به حوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
کنن و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
دا هندستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ویرات کوهلی د نړیوال کرکټ په اورسنوي لوبو کې د 150 سلیزو په جوړولو سره په دې لوبو کې د تر ټولو زیاتو سلیزو جوړون کلو بغاړو په لیست کې دوهم مقام وګټه کوهلی د اکشنبه پر اسپله د شمال سیزه د سریلانکا په پریما داسا کرکټ لوبغاړي کې د سریلانکا له کرکټ ټیم سره په لوبیدون کې اورسنوي لوبه کې وهل او تر ټولو زیاتو سلیزو جوړون کې دوهم لوبغاړه شو د هند او سریلانکا ترمنځ په دې ورسیو کې په سریلانکا کې د ټیسټ او 15 ورځنیو لوبو سیریز یا لړۍ روانه ده چې د هند کرکټ ټیم د ویرات کوهلی په مشرۍ په دې لوبو کې 15 ورځنیو لوبو کې سریلانکا ته ماتې ورکړې او دا لړۍ 15 په مقابل د 0 کې ګټلې ده دا د سریلانکا پر خلاف پروان سیریز کې د ویرات کوهلی دوهمه پرله پسې سلیزه وه تر دې مخکې نوموړي د تېرې پنجشنبې په ورځ د دې لوبو د لړۍ په څلورمه لوبه کې هم سلیزه ووهله. د کرکټ د نړۍ په یوازنیو لوبه کې د تر ټولو زیاتو سلیزو جوړونکو لوبغاړو په لیست کې لا تر دې دمه د هند کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی او کپتان سچن تندولکر لومړی مقام لري. نوموړي له 1997 میلادي کال څخه تر 2012 پورې د 430 یوازنیو لوبو لوبې وکړې او په دې لوبو کې د کرکټ د نړۍ تر ټولو زیاتې 9 سلیزې ووهلې.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د افغانستان دفاع وزارت وی په هغو شپږو میلیاردو ډالرو باندې چې د هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره په پام کې نیول شوي، دا پوځ به خپلې دندې له ټاکلو معیارونو سره سم پر مخ یوسي. په دې اړه په روانه یا راتلونکي خپرونه کې د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. دفاع وزارت وی د افغان هوای پوز د پیاوړتیا او په خپل پخو د درېدو لپاره پر راتلونکو څو کلونو کې میلیاردونه ډالر مصرفیږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفانو ونه شو کولای چې د اختر په ورځو کې امنیتي ستونزې پیدا کړي، خو د چارو کاربوهان بیا له امنیتي ارګانونو غواړي چې نه یوازې اختر بلکې په عامو ورځو کې هم امنیت ټینګ وساتي. په میانمار کې لسګونه زره مسلمانان په تیرو څو ورځو کې له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. ملګرو ملتونو په دې سیمه کې د روان تاوتریخوالي په اړه اندېښنه هم څرګنده کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. ښاغلي ماتیس وروسته له هغې دا څرګندونه وکړه چې شمالي کوریا یو هایډروجنی بم په بریا سره وازمایه، او د ایران قضایه قوه تایید کړی ده چې یو استناف محکمې یو ایرانی ولاسل امریکایي سوداګر د هغه یو 80 پلار او یو لبنانی ته چې د امریکا گرین کارت لري لس کاله بند سزا ورکړی ده. ازادي راډیو په اف ام سل 5.5 په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د دې خبرونه په پاتې برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو او بخی د ورکشو عزیزانو د لټونو نس پروگرام خبرېږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د هغو بې ځای شو ستونزې راخستې چې د جنگونو له امله کابل ته کډه شوې دي. د دغه بې ځای شو کورنۍ او استاد ملنګ نومیږي، او د ده په خبره نه ورته په کابل کې کومه سیمه په نخښه شوی او نه ور سره مرسته شوې ده. د دې ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د دغه بې ځای شو د استاد ملنګ ورپسې به د کډوالو چارو د وزارت د چارواکو خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه دی؟
نوم یې ملنګ دی.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
زه کابل نه خبرې کوم.
کابل ته د کوم ځای راغلی؟
نماینده ما د مهاجر کابل کې. مشکل ستونزه دا ده چې مونږ کومک غواړو، مونږ ته وزارت مهاجرین کومک کوي، افغانستان دولت مونږ ته کومک کوي، کار نه لرو، وزګار یاستو، کاروبار نشته، ټول خلق په مشکلات کې ژوند تر سره کوي. مونږ کاپیسا ولایت نه اوسو، نشا ولسوالي پچغان درې نه راغلی.
ښه، کابل ته ستاسې د کډه کېدو دلیل څه و؟
زمونږ دلیل د مهاجرت جنګونه و، جنګ ډېر و، طالب او دولت منځ کې مونږ مجبور شو چې کورونه خپل پرېږدو راشو کابل.
ټول څو کورونه یو او د کابل ښار په کومو سیمو کې مو اړولي؟
یو سل دیرش کورا پا نشتاو که ده، نوی اتیا کورا پا چارتالا که ده، دو سو دیرش کابل که.
تاسی چی کابل تراغ لی؟ ده کدوالو چار وزارت یا ده یونیچسیار یا ده کمی بحرانه مرستندو اداره کم نماینده در اغیه استاسو پختنه وکره؟
او اغا چی مخ که راغلی و دو کالا مخ که پشت ده، اغیه سرا یو دلی دو دلی کمک شوه ده، اغا نماینده ده یونیچسیار پا خپل اغا راغه سروے کمک ورک نور چې څونه مهاجر راغی چې لستونه مې وړم زمونږ هر شاه قبول نه کړ.
دا ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې؟
یاره نه، مونږ هیڅ چا سره شریکه کړې نه ده، فقط همدغه و سوال واره ده چې تاسو ته زنګ ووهه چې زمونږ غږ ورسوئ.
دا مو وزارت ته نه دي ویلي چې تاسو باید ټول په یو ځای کې راټول شئ؟
ډېر خلک خپل خپلوانو کې ژوند کوي، مثلا چا چې دلته مخکې راغلی و کابل کې کورونا لرو د مهاجر چې شلو یو کور دوه کورې خپل همدغه وطندارانو ته خوشې وکړه پو د دې مشکلات باندې بې کرا او نور سر نور خلق په کرا ژوند کوي چې هماغه کرا هم نه لري چې هغه پرداخت ورې څو ځلې مراجعې وکړې چې مونږ ته خیمې راکړه، مونږ ته کم راکړه، مونږ ته یو دخت وخیه یا ځای راکړه یا مکتب مونږ ته روزګار کړه چې مونږ پلار شو وزارت مهاجرین حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده چې مونږ ملت یاستو، مونږ د دې افغانستان خلق یاستو، باید مونږ سره دې کومک وشي او بل مونږ ته دې ځای وښي یا خیمه راکړي یا کمب وښي یو ځای کې مونږ ژوند وکړو. خو دلته خو نه کار شته، هېڅ شی نشته چې مونږ همدغه کرایه او د کور خرچ وباسو.
ستا ستونزه به د اړوندو ادارو مسؤلینو ته ورسوو.
سلام علیکم.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت له ویاند حفیظ میاخیل سره شریکه کړه. میاخیل صاحب د ملنګ په نوم یو کس آزادې راډیو ته ټیلیفون کړی چې په کابل کې د کاپیسا ولایت د بیځای شوو کورنیو نماینده دی. دا و چې موږ تقریبا 400 کورنۍ وو او په کابل کې خواره واره پراته یو. زموږ لیستونه ترتیب شوي لیکن موږ سره مرسته نه ده شوي. په دې حصه کې ستاسې پروګرامونه څه دي؟
ګورئ، په دې برخه کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري او د مرستو د انسجام دنده لري، یعنې وزارت مستقیما کومک نه کوي. وزارت دنده دا ده چې بې ځایه شوې کورنۍ سروې کړي، مستحق کورنۍ پېژندل کېږي، له هغه وروسته موږ مؤسساتو ته د مرستو لپاره معرفي کوو. دا چې 400 کورنۍ له کاپیسا کابل ته بې ځایه شوې دي، حتما مستحق وي دغه کورنۍ دوی کولی شي چې دوی خپله عریضه جوړه کړي، د ترتیب کړي، د کابل د کډوالو ریاست ته تسلیم کړي. حتما موږ سروې ټیمونه ځي، د دوی هغه دوی سروي کېږي چې چیرې دوی مستحق وپېژندل شول. حتما دوی سره هغه بشري مرستې کېږي، غذایي او غیر غذایي مواد دوی سره توضیح کېږي.
دوی خو مخکې وویل چې زیات شمېر کابل ته راغلي، خو یوه اندازه په کاپیسا ولایت کې دي. هغوی چې په کاپیسا ولایت کې دي، هغوی ته د مرستو رسولو کومه تمه شته؟
په کاپیسا کې دوی کولی شي چې کاپیسا ریاست ته مراجعه وکړي. هره اونۍ سکرینینګ کمیټه جوړیږي په مرکز او ولایتونو کې. په هغه کمیټه کې یو شمېر مؤسسات هم شامل دي. د دوی اسناد بررسي کېږي، ټول هغه عرایض هلته بررسي کېږي. مستحق کورنۍ زموږ ټیمونه ځي سروې کوي، له هغه نه وروسته مستحق کورنۍ چې وپېژندل شي هغوی سره مرسته.
میاخیل صاحب دا وایي چې یو ځل یونیسیار یا هغه خارجي مؤسسه چې دوی ورپورې اړه لرله، هغه راغلي و د دې سروې کړي، لستونه یې اخیستي، لږ مرسته یې ورسره کړې، لیکن تعداد د خلکو زیات و او بیکاري هم زیاته ده او بیکوري هم دغسې مشکل دی، نو هغه مرسته یې کافي نه ده.
ګورئ، افغان دولت او دغه نړیوال مؤسسات بې ځایه شو په برخه کې د خپل محدودې په هغه د امکاناتو په محدوده کې دوی بې ځایه شو کورنیو سره مرستې کوي، یعنی مونږ پوهیږو چې دغه مرستې بسنه نه کوي، مرستې کمې دي، خو په ټول هېواد کې شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هېوادوال بېځایه شوي. د دوی ټولو ستونزو ته رسېدنه دا هم اسانه کار نه دی. یعنی هماغه مرستې چې دوی اختیار دخوانه خو دوی مرستې ترلاسه کړي، او همدارنګه یو شمېر نور مؤسسات هم کار کوي که چېرې دوی مستحق و. نور مؤسسات به هم دوی سره مرستې وکړي، دوی کولی شي دوباره هماغه ریاستونو ته مراجعه وکړي که څو ستونزه وه مړي کولی شي هغه مسؤلینو سره به مونږ خبرې وکړو. نو هغه ځای او نوم یې که مشخص کړي چې زه یاداش او بیا هغه مسؤلینو سره که دوی هلته لاړل مسؤلینو سره هم خبرې
میاخیل صاحب که تاسې یاداشت کې بده به نه د ده نوم ملنګ دی او وایي چې د 400 هغو کورنیو نماینده دی چې د نجراب له سیمې نه راغلي کابل ته.
د ده نوم او هغه سیمه ما یاداشت کړله او حتما هغه مسؤلینو سره مونږ خبرې کوو.
ډېر زیات شکر. کور ودان.
سلامت کور ودان.
د انصاف پلټکه
و هم اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ ځینې کډوال چې د جنګونو له امله خپل کورونه پریښي او په کابل کې دېره شوي وایي چې مرسته ورسره نه ده شوې او په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. او د کډوالو چارو وزارت وویل چې د دوی ستونزه به له بهرنیو مرستندویو ادارو سره شریکه کړي او د ستونزې حل ته به یې لارې چارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. هیله ده چې د اختر شپې ورځې مو په خوشحالي او خوشحالۍ سره تیر کړې وي. نن بیا هم ستاسو له ګڼو پیغامونو سره راغلی یم او خوشحاله یم چې بیا هم د نورو اونیو په څیر یو داسې د خوښۍ پیغام لرو چې یو رک عزیز خپلې کورنۍ ته رسېدلی دی او له هغوی سره یوځای سوی دی. البته د همدې پروګرام د لارې له زابل څخه مو دغه پیغام ترلاسه کړی دی، نو راځئ چې په ګډه یې واورو.
السلام علیکم، زاجی محمد نبی د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ څخه خبره کوم. خبر او ته چې ما تاسو ته یو پیغام پرېښی و د ایدر محمد په نامه د سړی ورکلو، نو هغه نفر پیدا شو ستاسو د رادیو سیو جان مننه، ډېره مننه. بس
دوستانو، که تاسو هم په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهلی سئ. شمېرې مو دادی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00 42 02 21 11 2 4 1 1 5.
له غزنی ولایت څخه د حکمت هجران پیغام اورو چې د یو کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم، حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه. یو نفر شیغه په پکتیکا ولایت کې او کله پر غزنی ولایت کې اوسېږي او نوم یې غلام ده، خو اصلا په غلام علي باندې مشهور ده، بعضې غلام احمد ورته وایي. دای تقریبا 50 کاله عمر لري او دای په یوه جومات کې د خادم په حیث باندې کار کوي. نو کله دای وایي چې زه د غزنی د ولایت یم او کله وایي چې د پکتیکا د ولایت یم. نو که د هر چا یې یا څوک پېژنې یا کوم خپلوان یې، نو دا ډېر وخت کېږي تقریبا چې هلته کار کوي. نو که هر څوک یې یا خپلوان یې یا ورونه یې یا پلار یې هر څوک چې اوري، د مهرباني له مخې پر لاندې شماره اړیکه ونیسئ چې موږ ورسره انشاءالله همکاري وکړو. زموږ د ټلیفون شماره د 0999 دریس واتیا اتسا و پینزاویا بلا شماره دسی پروس و واویا ننوی تلورت یا ناویا نو دا نفس دا دسی پر پشتو باندې هم خبری کهی او پر پاسی زبا باندې هم خبری کهی.
السلام علیکم و آزادی را توز و زمین نیگم دا پلاتی ولایت دا خاصتی دا ولسوالی دا خود بکل دی ولسو خصوص پاری کی که اما سنجد پا نامست که خبری سری دی مجھے مجھتی دی آیا وارگی بیان که چی مجھے وارو سوال چک معلومات سرا که پداش ماده چی ما تزنگوی سپر و سپر سپر اتا دو وارش پر
دو ارن ند دو بیاش پر. السلام علیکم. آزادی پیغام ورکوم چې یو رکلک ما پیدا کړی دی شل دولس کاله راسره کیږي. د ده نوم فاروق ده. په څلور پنځه کاله عمر کې مې پیدا کړی ده. د مور نوم یې جمیله ده. د پلار نوم یې جان آغا ده. پیدا کیږي نه اوس. د مور پلار یې ماته هلک راسره غټ ده. اوس واده م ورکړی ده. ډرایور هم د لارۍ چلوي. زما په شمیره باندې د ما سره ټلیفون وکړي 0-2-9-5-0 دغه مې شمیره ده. 0-2-9-2-5-0 بله شمیره 0-2-9-5-0 زه له زابل ولایت خبره کوم. اختر محمد مې نوم ده. په دې شملزول ولسوالۍ په دې شمېره د ما سره رابطه وکړي زه به خپل هلک په لاس ورکړم انشاءالله ورحمان.
السلام علیکم. محمد انس هلمند ولایت څخه خبر کوم. زموږ یو کوچنی وخت دی چې هغه د ازادي راډیو باندې اعلان شوی په ګریش ولسوالۍ کې د حاجي عزیز د فام څنګ ته دی. چا په کور کې پیدا شوی چې ازادي راډیو باندې اعلان شوی که چېرې دغه شمېره زموږ لپاره راته اعلان کړي او پر دغه شمېرې باندې بیا زموږ سره اړیکه نیولی شي. 0-1-1-9-1-9-1-9 شمېره به یو ځل بیا تکرار کړو. 0-1-1-9-1-9-1-9.
السلام علیکم. ما دا پیغام دی د بایغس د ولایت د سانګان د کلی د کورسوالی د دلته عزیز مور سره ستا. نو دلته محمد په نامه دی د سپلار نو میزبان زده. نو خو دغه ما چې پیغام د محمد په نامه دی د سانګان د کلی دی. نو دغه زما پیغام دی ورسېږي. هر ورور چې معلومات لري خو دغه ما پیغام دی ورسېږي. ما چې ما ته زنګ وایي موږ ته معلوم دی دلیل موږ سره راسره دی. نو په کوم تامنۍ دي ما چې دا ما ته زنګ وایي زه د په لاس ورکړم. دعا ودونه لري دغه نشانی ده.
زه حاجي معلم محمد صدیق اقدم وغاز زوی د نوښار د وتوکو د کلي اوسېدونکی یم. د چمتال ولسوالي ولایت مزار شریف. زموږ یو ورک شوی دوست چې تقریبا شل کاله کېږي زموږ څخه لادرکه شوی و. زموږ دغه ورک شوی عزیز په نوم د مولوي محمد ګل اخوند چې د مرحوم محمد انیکه اکا زوی په قوم وتک ستاسو د راډیو دخوا هره ورځ اعلانېږي. مولوي محمد ګل چې کومه شماره په راډیو ازادۍ کې پرې ایښې ده په دې ډول ده 0-1-9-5-0-1-9-1 په دغه شمارې تلیفون کوم. مولوي صاحب جواب نه راکوي. که چېرې مولوي صاحب زموږ غاروي په دغه شماره دې تماس راسره ونیسي 0-8-9-3-3-3 بله شماره 0-8-3-3-3 په دغه شماره زموږ سره تماس ونیسي. د راډیو ازادۍ څخه مننه کوو. وسلام.
السلام علیکم. وزر میرم د فراد ولایت د خوست د کلي د خاصبی د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې نو دي ورڅخه د کلي وزر میرم د نظر په نامه که خبرې شوی دي یا موږ ته یوازې نشر کوي چې موږ یې واورو. والسلام. السلام
دوستانو. اوس هم تاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو د خپل ورکو دوستانو نشانې پکښ ویل دي او ورپسې ګرځي. راځي په ګډه واو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حبیب عمر د هلمند ولایت د مرکز کلای کونیټ څخه سره په تماس یم. موږ یو دوست دی چې د شیرین اغا په نامه یادیږي. تقریبا 10 کاله عمر لري. دا څو ورځې کېږي چې د کور څخه لا درکه شوی دی. که هر چاته معلومات یې موږ ته دې په دا شمېره زنګ وهي 0-1-5-0-2-2-2 تلیفون شمېره یو ځل بیا 0-1-5-0-2-2-2
پریشان لمبر صفر درے صفر سلور سلور پسی آتا داتو پسی شفر شفر پسی دوا دو پسی یو یو پسی درے بیا و و دی بیا سلور دی سکچالی دلی بیا چیری تاسی داگا استیشن کی تنیلان وقت پسی مدر پریشان ہے داگا کور وزائی و کار سر پریشان ہے کور دی بدان بچائی دلی
السلام علیکم عبیدالله ارمانی ام د بلوچستان کوټی خانوی سره د پیغام د تریکارډو ما خورګین زما د پیغام نشر کړ ما ډیر پیغامونه تاسو ته کاټ کړی دي ته بیا نه نشر کوي موږ یو ستوند د لکه څنګه چې موږ د جمع خان کازی چې په دا نامه دی بوزوی نه لدی د غنی جان په نامه نو که غنی جان تخپل از ما आवाज اوري ابل مسلمان روز د غنی پاک معلومات لري مور مور فلار کورنۍ ډیر په خپګان ده معلومات
السلام علیکم زبیاهم زفرلا خوشحال ترین لبولوچستان پشین کلی دا پانیز خبر کوم اختر ستاس سود مسافر دی مبارکی اللہ طولی و ادوال دی مبارکی خدای پاک دې قربانی قبول کړي خدای پاک دې له تل په سیر امن راولي او خدای پاک دې په دغه دوا سره دغه ورڅخه ځان له چا چی خدای دې تخفل او کور په دغه شوش پوي کې راواسي نو زما هم بیا له تروریزې ورک دي چې مې دا دوی میږي دا شر پنځه لس کاله کېږي چې ورک دي که بیا هم چا څوک معلومات لري په دغه شمېره دې په دغه شوش پوي کې د خدای لپاره زنګ راووي شمېره ده 0 8 0 1 8 9 0 یعنی 0 3 10 8 17 8 9 بس د آزادۍ راډیو د پیغام د نشودو پیل بیا هم وایم چې د اختر مې ډېر مبارک شه د لوی اختر
السلام علیکم خیر یہ جو دکھلائے خیر جو یہ اختر شپا دایا نوشا پا دی وقت کیا تکنن مشین گیا ورکشو ورکشی آغا پایدا یک کلائے پا دی شپیرا تزنگو آئی سی پر شپیگو یا پین دو سوا دیش یا شپا گوش لاس دیش میرا تزنگو آئی لاس زلس وات ارنشا کئی ہی لکوام
السلام علیکم من کتاب لاره کندهار د ولایت د جړې د ولسوالۍ د نغان سره د ښاړي کې یم ما خپل ارشفاس کال کې د کور ته نه درکه سوې دي د ګنرې نه پالې په تنظیم کې شین خالي مې نه اجازه لایې د محمد مسا کال دې درته کې په اړه معلومات ولې مې ته هیڅ کوم پدې شي مړ باندې کوم کې چې پر اړیا درې تاسو نه نیو د پین دوس اړیا یو د دې روان چې پر اړیا درې تاسو نه نیو د پین دوس اړیا سلام علیکم
ما پیغام دا دی چې زه په کندهار ولایت ته خبرې کوم ما پیغام دا دی مې ورور دی مې شه محمود دی دا تر نه کال کې دی چې ورځ کې کار چا پیدا کی هر چا ولې دی نن دې پر دا نمبر مې زنګ وی صفر وڅاو سپوږنی وی صفر وڅاو شل سلویش سپوږنی وی زه د کندهار ولایت خبرې کوم
مالیا السلام علیکم مالیا دا ډیر ټول کار کون کو دین کو ته سلام و ما دل تبنګ نه دار کښو زکریا ولا دی اکبر په نامه الګ د نسکا عمر لري د پروان ولایت اوسیدونکی ده. پشمی جامې پتنګ دي پرون سهار نه ورکه سوی ده. مهرباني وکړئ بیا کوم پیداکې دې شمېرې ته زنګ ووهئ. څه تر اوسه یوولس شپږ اتیا نیمس نوي څه تر اوسه یوولس شپږ اتیا نیمس نوي
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو خدای دې وکړي چې تاسو هم ژر تر ژره له خپلو دوستانو او خپل عزیزانو سره یو ځای شئ او پیدا شئ. که مو د کورنۍ یو غړی یا کوم بل دوست ورک وي او تاسو ورپسې ګرځئ نو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته زنګ وهلی شئ. یو وار بیا شمېرې درته اعلانوم او تر هغه وروسته به موږ بیا هم ستاسو پیغامونو ته په تمه یو. د ازادي راډیو د ورکو دوستانو په خپرونه کې حتما درته خپرېږي. تر بیا پرختای سپارم علامه ملسا.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یو ورې بیا وایم 0000223481. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211211415.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ 0999 40 50 40 0 800 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
داسی در پدریم بی منزلا بتر کومی سروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا سویڈن دیکھا انگلینڈ جرمنی دیکھا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کا بیلجیم دیکھا ڈنمارک دیکھا سویڈن دیکھا انگلینڈ دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلا رسی گران کونڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا na کو دا کدا چک سلوا کی ادا کینیڈا کا امریکہ دا ناروے کا افریقہ دا آسٹریلیا دا ماسکو دا کدا چک سلوا کی ادا ٹھولو گے شپسوارے شپسوہارے اندہ ہارتا ہوں لغمانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا دخ پل تن رنگو نبینم زاکا چرتا ہوں اسے گم دا وطن خوبو نبینم دا دنیا پہر خائز کے دخ پل تن رنگو نبینم بے سبری دا ہر نظر میں